السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلې دی. د طالبانو سترې محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. په د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیې خپروي او د 2020 کال د اګست راهیسې یې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2020 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یک شنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان وقت رسیدلی، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندوز د خانآباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربان په اړه معلومات ورکړي، خو دا یې نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ یعنی طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دا هیڅ سره توګه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراته نورسه خوانځي ته لاړی دا یو کال دی څنګه تیر کړو دا ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویل و چې کچې طالبان اول مچ راغلی او مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وای چې باید لکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویل چې لاس راځي بعد باید لکان راځي او انجونی عمران سي بیا لغې وخت نه زړی رضایت ډارې تم زه که زیاتره وحشتونه د دوی مالې دي لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره انجونی دې هم درغسي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره مې مکتب له کور نه ډېر ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات مونږ په ډیر سختۍ مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډاری دلو ما سره ته لمدا ویرا و چې څوک راځي څو نه وای مونږ په ډیر سخت شرایطو کې مکتب ولې مونږ نه سو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تا ول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری د لچ ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه
منګ اصلا استاذان هم چوي لاول نه تر اخره پورې منګ دی اوم سن پورې منګ ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول شوزي وي خو منګ بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس منګ وونه وه یا چر ته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتا چې منګ په خرینه ورځ رخصتولو منګ ډیر زیات وژړل منګ ویل چې منګ نو سو کولای چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګ مو وای چې باید راسو بیا هم ډاری ته چې مونږ ستا طالبان چې ونه وای ځکه چې طالبان خپل نه خوښي چې انجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید انجونې رانیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایه که پا دیر را تا وای داغ خور زو کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغه شوی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی
اول اصلا اما کاکا مانا اکسون دی فرم لپاره واخستل منگا چه لارو لاما اما ممیم را سر تو دانی اما گانی میرا سر وی زاول که دی رزیات بی جورت و ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تو چو وای یا را تو خوصه شی را بند خوصه شی چه تولی دست نا یاده زو دی رزیات داری دم خبلا یو اما مم پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور مم را سر و چو مرزی پسنف که با خور مم را سر که نسته تر چو کاکا لور مم ما چه امام زونه دا هغه مم را سره ناسته ولی چه داونه داری سیزه پا پافی داده و مقابه پا ما خوبی هم زو داری دم لاغی نباد تر با اون توم سنف ایوما چه منگ بل سه بل مکتب تم یعنی راغللو لاغی نباد چه منگ راغلو اغی مکتب کن بیا تناسم زکر کاکا لور مم را نلارا اغا دلگون پور لگزر زمنگ بیخی زیاد لریو پا من مکتب هم بیخی زیاد لریو لخبل کور نمسم کوالی چه ایواز لارسم بیا میخو رور میزا مکتب پوری بودم او برته کور تراولم
دی وقت کسو کلا نوی؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوو په پښتو کې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې مې سنتيان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي مونږ زیاتره د ټول سنتيان سميمي راستره
څه مشو کې کې نه سدي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینه ولا مې وته زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې مزه وړم ټول ما نه غټه وي څه څه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کینه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډیر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده او صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته
راسره
شته څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا خپل گزار سبا چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا هم سنف نه بعد مسوتل حتی آخرین آخري ورځ باندې موږ ټول چې خپله تمارین کوله ټول ویلې دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
نه، هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نتاقاني د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او سر تکلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې و کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ خو د کور ماشوم هم او څور توای د کور وړه وړه مې د چوس خوانځي ته نشیت للی هغه هیلی دی لا پزای پاتې دی د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
زه خو ایما ځوان لاغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او دا چې نو ټول مې دسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکې نه کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې ما خپلې خویندې خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کې د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه ډېره مدنه کور دې ودان سمی جانې. دا هیلی پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دینه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خوب کې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرېنږدو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه تمو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې به وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خراغلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي رادیو لارې نه اول سلامونه او نیکه هیله تاسې د بیا د غیر رادیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم، یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې په پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلف کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره.
گردیس کی
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلې دی، بعد لږ نه هغه ته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغه ته ملک دي سیاخ و دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اساسه ادم تر اوسه نه اخیسته.
ولی مور ډیر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څنګه اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتر معلومه ده سمخ هغه کسان سره رشوت نه خوړل غلا نه کول او د حق نه خوړل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زه وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونی ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي یعنی مخکو کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی اول لسانس مو يم صبح چې کوه ار څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید تاسو وایم ولی پدې څه ځا زما قوی نه یې ځنور نه سم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې څه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده کومه مسناد مینه و بیا ما دا اقدام وکم پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو اوس سیمارات سره غل بعد لګینې بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو څه دوه سمستر نور مو یو نو اسناد تر اوسه نه ده چې په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولسته
کوم رښتا فعال ده خو ما پاس فونه د کزینه ولپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ولپاره
اداره او دیپلوماسي
اداره او دیپلوماسي و
دا مخه خیده د رښتا او ای اوس چې دا کار کوي دی رښې سره متړلې د کار مخته وړي
بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره سکار کو کنه ځ خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره مثلا کجې دغه پروژې نه برخمن سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم له حقوق لرو موږ به څو سمګ په خپل په کوو د دې پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزې خو څه کوي یو ماشوم په دې پیګې څه حق لرم کنه خزې خو بيګې والی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان او ری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې خوشې بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مې ستاسو ته حق لري مثلا خواند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیر مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وسلو خزو سره مرسته کولی او ک پټول کې د لریو کلو او باندول بی وسلو خلکو سره
په دغه سوال له سوالې په لره پروتو له سوالې کې ما د بی وسلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپدې غوا موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وسلو خزو د یتیمانو او د کندو خزو لاسنیوي وکړو موږ باید وکړو په دغه 2000 نه راپدې غوا په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندې کې خزي مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو دې په دوه دوه سور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لري پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي، نه درته هم لري پرتو ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د صدیقې او خزه سپنده کیږي، سره اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري څه بل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورتدي، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستي سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې موږ تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي څه دی فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه، یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سه پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي، یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه سم دغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره دې ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د کور نه وای تاسو باور خدای وکي چې ډیر وخت یې شو موږ په کور کې ناش وسه تحولات راغله بل لږه موږ بیا سروې کړی و په جمهوریت کې کړی و د هر څه پاتې سو ګډ ورسو کار کنه بیا کله چې موږ دواری لاړو دی یو نم نظارت کول سه موږ دا سروې کړی و د خلک په ځای دي کنه دي موږ بیرته دوی سره مسسته تعهد کړی موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو موږ بیرته دوی تلو دي دوی کورونه سروې کړل قسم ده کنه دا اره خزه به دي چې خوشحالي نه به سپتا په لب زړل سوته خدا او مې بخې نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ دي دوی لرو یعنی بخې ټولې موږ ته دي چې سو الګه خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو کته هم لند یادونه وکړه له د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وونه لسه زده کړې کړې دي یو زوی مې د زمزم پنتونی ویلې دي سارون ولی او قزای ویلې بل زوی مې دغه په پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پنتونی ویل ادبیات دري په ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو وخت کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دې ته ویزا لګي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي سکارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې صدا غیول لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پنتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم او یو کال پنتونی موویل بعد لږ نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کله په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو دا څه دې زده دي هغه دې مل زړه وځي اوس دلته شخصي پنتون د درنا په نوم څنګه قابلیت او نرسنګي د پیرته مې پیږي کې اوس ورته داخله او اوس هغه پنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بل لور کې مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دي بس د نظامی دغه سره یې علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل ورځ مې ورته معلومات ورکړل چې تاسو هم دغلته سپتنام کوم ته هم د زمزم دی ویل چې زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایم مال سره سپوږه
نن خپل خواخې ته د پلیخې دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولی یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازې هم کم شوی دا او بل موږ هم د سپازادانه په دنه شو کوي سلاش مثلا ایتوی نه نظر تو کوې دې د کارونه نظر تو کوې دې ته نه وونکو سایه دې نور نور څو علی مثلا ستقازا وی لري هغه کوم مثلا د بغداد پاکلا یا د زرات پاکلا چې موږ ته خونه ورکړې موږ ته یې غونه نظر تو کو سو یې ګور سایه دې په سایګي صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څو ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کم ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړی دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د په نظر کې نیولې ده ما ویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازې کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم څنګه په اندازې باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم څه کې کمی دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ هم څه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ هم څه کې کوم شی اثر ورکوي؟ مثلا الته چارمغز دي، الته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده. موږ د یو لپاره د دغه هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي. موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي، انجنیران وو تربیه کړې دي، بدلې غنه ولسوالۍ ته وړې دي، په خلکو باندې توزیع کړې دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي. سو موږ اوس ورسره وګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلوغ ته توزیع کړې ده. چارمغز لري مثلا کوم هم ځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې، مثلا ته کوم کار کوی سي، باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړې موږ هغه مرسته ورسره کړې.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی څه ده، د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کابله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بیرته هغسې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ څه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت یې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی شي ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي؟ د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دی خپل لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور د تا نه دی حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. د تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته وایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د بخ کې خو موږ ترې ننګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دوا وروره دا دي تا حق د مثلا یو خزه سرازي مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګي نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان ده ته مثلا دا د لرګوي پیټ په سر ګدي د څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه را دې ته ورکړم ته فکر ده کنه ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه تاسې معلومات ورکړئ چې دوی تاسې ترننګونه ورکړئ نارینه څه سوای خزی منی
هم دا خبر مکو هغه د لومړني انتخاباته چې د ولس مشري انتخاباته کې د ولسی جرګې لپاره انتخاباته په تیر وغو کې نو د انتخاباته سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه وو نوري صاحب کار کوله کنه برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د خزي وې چې لری پروتول سوال نه په خپل د درای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې درای ورکړو هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د څه لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د څه لري که خواګه خاطر
نه شه خاطر په دنه خواګه نه ستا خو خیر اوس اوس خو بيخي نه اوس خو د خزو نه بيخي هغه خواګه خاطرې تر فصل سوي ما خواګه خاطرې مې سوي په دغه وسنه فعلی شرایط کې په دغه وس د امارات په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په خزو باندې باندې یعنی موږ ډیره مې سوي کنه سمو شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خواګه خاطرې ده سکه لای موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیه او زیری کوم په پښتون سي تاسو په انتون بیرته شروع شو
ښه
یعنی او ډیر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو او بس کله چې موږ په انتون خلاص اسناد هم لانه واخې سي بیرته باندې زور لګیدل نو هغه بیا ډیر ترخه خاطره وایي
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډیره وکړلې کپه اخر کې دی دا سي نور خزو ته پیغام لري په تیر بیا هغه چې تاسو دغه فعالیت سره تړلی دي تاسو لاس نیوای کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې تاسو غک اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغه سي خزي دوی څه کولای شي دغه مرسته چې ورسره شوی دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخون کې دي چې کولای شي په خپل پخو ودرېږي او د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ وګټي
ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړي موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه ځای غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړي نه نه موږ حق اسلام څخه مخته راغلي چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسه راوړي دوی ته ډیر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خغه به د الله له طرفي
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل د ازادي ایم ایل ما او تاسو ته د نورو بریلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې دی بي وزلو خزو د کندو او رندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې پرې خبرونه کې مور سره برخه واخسته تاسو نه
هم مننه
جس کا مستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدا یستا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جام آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغا نن سبائے راتا مخی مخی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مراتا گگی گین بھاگن سبائے راتا مکھ مکھ کی گین بھاگن سبائے راتا مکھ مکھ کی گین نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن
غنن سبای را تا مخی مخی کی نن سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا اینا دا ہاگا اینا دا ہاگا ستل گدی توری گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینم ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ